څخه او وعلیکم السلام اوریدونکو ته زما لخوا سلام د ازادي رادیو دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نه لري، خو جمهوری ریاست وایي چې دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف ده. نن چهارشنبه ده، د غبرګولیا جوزا لومړۍ نیټه د مې میاشتې 22. پیل له خبرونو کېږي. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلینډ ته په پرونۍ 500 مسابقه کې ماتې ورکړه. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. د بلجیم پلازمینه بروکسل کې نن چهارشنبه د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د افغانستان د سولې عالي شورا پرون په ویلامه کې ویلي چې دغه کانفرنس د اروپا د سولې د انسټیټیوټ لخوا جوړ شوی او د سولې عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی په کې د ګډون لپاره بروکسل ته رسیدلی دی. د سولې عالي شورا ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل ښاغلی خلیلی به نن دغه کانفرنس ته وینا کوي. بلخوا د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې پرون د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رولاند کوبیا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د افغانستان پر روانو حالاتو، له امریکا سره د طالبانو پر مذاکرو، د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي او بشري مرستو خبرې کړې دي. سهیل شاهین رسنوي ته په یوه بیان کې ویلي چې د اروپایي ټولنې استازي په دې کتنه کې د دې ټولنې په استازوالۍ د افغانستان په سوله کې د مثبت رول لوبولو ډاډ ورکړ او هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي کې به هم د طالبانو له سیاسي دفتر سره اړیکو ته دوام ورکړي. تمه کړي چې د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی 20 کسیز هیئت نن خپل طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د دې هیئت یو غړي عرفان الله عرفان د سې شمې پر ورځ هیله مندي وښوده چې د جرګې عمومي غونډې ته به یو جامع طرحه وړاندې شي. هیله مندی مو ده چې تر غرمې مخکې دې مسئلې ته د پایټک کښېږدو او داسې طرحه به چې ټول تالار ته د منلو وړ وي پارلمان ته وړاندې سي. د سې شنبې په ورځ د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوي لانجې څلورمه ورځ وه. د شنبې په ورځ د ولسي جرګې د رئیس لپاره په رای ورکولو کې له پروان ولایت څخه د خلکو استازی میررحمان رحماني وتوانی چې 123 رایې ترلاسه کړي. په مقابل کې په ولسي جرګه کې د خوست خلکو استازی کمل ناصر اوسلي 55 رایې ترلاسه کړي. خو ښاغلي اوسلي او ملاتړ یې وایي چې ښاغلي رحماني د ولسي جرګې مشرتابه لپاره ټاکلي 50 جمعیه رایې نه دي پوره کړي او په دې توګه باید بل پړاو انتخابات وسي. د ولسی جرګې په پخوانی 14 تقنینی دور کې هم د دې جرګې د رئیس پر سر ډېر جنجالونه وسول او تر اونیو باسونو وروسته عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې رئیس انتخاب سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلینډ ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ لوبه کې د 116 منډو په توپیر ماتې ورکړه او په دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوو یو ورځنیو لوبو دغه لړۍ یو په یو مساوي پای ته ورسېده. پرونۍ لوبه چې د آیرلینډ په بلفاست کې وسوه په چې آیرلینډ وګټله او افغان لوبډلې ته لومړی د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. افغانستان د اولو بغړو په سوځېدو سره په 500 کې مقابل ټیم ته د 306 منډو هدف وټاکه. آیرلینډ لوبډله چې په خپله پاڼۍ کې د افغانستان توپ اچوونکو لخوا تر سخت فشار لاندې راغلې وه په 24 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 109 منډې پوره کړې او لوبه په یو لوی توپیر افغانستان وګټله. د آیلند پراندې په دې لوبه کې شاهزاد محمدی د 101 منډو په جوړولو په نړیوال یو ورځنیو لوبه کې خپل شپږمه سلیزه پوره کړه. تر دې دوه ورځې مخکې آیلند له افغانستان څخه لومړنی لوبه ګټلې وه. ټاکل شوی د افغانستان راتلونکي تمرینی لوبې د جمعې په ورځ له پاکستان او دوشنبه له انګلستان سره ترسره سي. راتلونکي پنجشنبه د مې پر 1 نیټه په برېټانیا کې د کرکټ نړیوال جام لوبې هم پیلېږي. په دغو لوبو کې افغانستان د جون په لومړۍ نیټه د استرالیا په مقابل کې مسابقه کوي. چارواکي وای په غزنی کې د طالبانو د یو ځای قومندان په شمول شپږ تنه وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي قاري بشیر چې په قرباغ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د چریکي بریدونو مسؤول و، د پولیسو په یوه کمین کې له پنځو نورو وسلوالو سره وژل سوی. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي وایي په دې کمین کې د طالبانو یو موټر او دوه میله وسلې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دې غبرګون هغه ګواښونه ځنډولي چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. پاتریک شانهان د سېشمې په ورځ له پینټاګون بهر رسنیو ته وویل په وروستیو ورځو کې د امریکا اقدامات ډیر پر ځای وو او امریکایانو ته یې د ورپیش ګواښ مخه نیولې ده. خو نوموړي وویل چې دا په دې معنی نه ده ګوندې د ایران لخوا ګواښونه له منځه تللي دي. زوای مش په داسې یو پړاو کې یو چې لا هم په دواړه سطحه ګواښونه سته. زموږ دنده ده څو ډاډمن وکړي چې ایرانیان ناسمه محاسبه ونه کړي. د تهران او واشنګټن ترمنځ اړیکې له تېر کال راهیسې وروسته له هغې ترنګلې سوې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ په 2015 میلادي کال کې له لاسلیک سوي اټومي تړون څخه ووت. د دې تړون له مخې ایران پر دغه هیواد د نړیوالې ټولنې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. لمړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند له نورو ګوندونو مخکې دی. د دغو نظر پوښتنو له مخې د بهارتیا جنتا ګوند بریالیتوب د هند د او پړاوونو په انتخاباتو کې روښانه څرګندیږي. د کانګرس د ګوند په شمول د نریندرا مودي سیاسي مخالفانو دا نظر پوښتنې رد کړي او وایي چې نریندرا مودي به له خپل ګوند سره یو ځای ماتې خوري. د هند عمومي انتخابات د اپریل پر 11 پیل شوي وو او تر تیرې یکشنبې ورځ یې دوام وکړ. د هندوستان تر 900 میلیونو زیاتو وګړو د او پړاوونو په دغو انتخاباتو کې ګډون کړی و. تمه کیږي چې د دغو انتخاباتو رسمي نتایج به د پنجشنبې په ورځ اعلان سي. او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوقالعاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. دا غونډه وروسته له هغې جوړیږي چې د اوکراین نوي ولسمشر ولادیمیر زلینسکي د یوه حکم په صادرولو سره د دې هیواد د پارلمان د ړنګېدو او د جولای پر 1 نیټه د نویو انتخاباتو اعلان وکړ. زلینسکي د اوکراین د پارلمان له رئیس اندری پاروبی وغوښتل څو د پارلمان د نننۍ فوقالعاده غونډې لپاره ټولې هڅې وکړي. ولادیمیر زلینسکي د دوشمې په ورځ د لوړې مراسم پر ځای کړل. دغه 1 پخوانی کامیډین وتوانی چې د اپریل د 1 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې پخوانی ولسمشر پیترو پوروشنکو ته ماتې ورکړي. تاسی آزادی رادیو تا واجه است. په راپورونو کې اوري چې د حکومت ځینو سیاسي مخالفانو ویلي چې د ولسمشر د کار د دوام مشروعیت نن پای ته رسیږي. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي
هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام ړنګول دي.
د همدې موضوع په تړاو ځینې حقوق پوهان او د ولسي جرګې استازي وایي چې په اساسي قانون کې د انتخاباتو د ځنډ په صورت کې د وضعیت وړاندوینه نه ده سوې.
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو باید څه وشي. آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي؟
د اندرا ګاندي روغتون له یوه مسؤول سره د سوځېدلو ماشومانو په اړه خبرې کوو.
د اندرا ګاندي د ماشومانو روغتون د سوځېدنې ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د 10 تر 20 ناروغانو مراجعه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا د دفاع سرپرست وزیر وایي د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریځ د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. د ولسمشری د کاندیدانو په شورا کې د ولسمشر سیاسي مخالفان وایي د اساسي قانون له مخې د غبرګولې جوزه له لومړۍ نیټې د ولسمشر د کار دوام مشروعیت نه لري. د افغانستان د اساسي قانون په 16 ماده کې ویل سي چې د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 5 کال د غبرګولې پر لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. نور جزئیات له اجمل انوري.
که چیرې د ولسمشر انتخابات په خپل ټاکلي وخت تر سره شي وای، د وسنی افغان ولسمشر د کار دوام به لنن ورځې وروسته پای ته رسیده. دا د اساسي قانون حکم دی، خو په دې اړه په قانون کې صراحت نشته چې انتخابات په وخت تر سره نشي، آیا ولسمشر به واک کې پاتې کیږي او کنه؟ یوازې په اساسي قانون کې د ولسمشر د کاري دورې تر پای ته رسیدو مخکې له دیرشو څخه تر شپیتو ورځو پورې موده کې د انتخاباتو تر سره کیدو ته اشاره شوې. د حکومت سیاسي مخالفان چې د ولسمشرۍ د کاندیدانو د شورا غړیتوب لري ټینګار کوي چې له نن ورځې د ولسمشر د کار د دوام مخالف دي. د حکومت دی سیاسي مخالفانو د دوشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل چې ولسمشر اشرف غني باید یو سرپرست حکومت ته واک وسپاري. خوار ګوایي د حکومت د سیاسي مخالفانو دا ډول څرګندونې د اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال عارف سمیم بیگانه وخت ازادي رډیو ته وویل په دې اړه د اساسي قانون یو شپېتمه ماده روښانه ده، خو د لا وضاحت لپاره د سترې محکمې نظر هم پرې اخیستل شوی چې د اساسي قانون د تفسیر لوړه مرجع ده. د ښاغلي عارف په وینا د افغانستان سترې محکمې هم د ولسمشر د کار دوام تایید کړی.
افراد، اشخاص او سیاسي ګروپونه نشي کولای چې قانون په خپل خواه تفسیر کړي، او هغه وړاندیز چې د حکومت سیاسي مخالفین لري کاملا د اساسي قانون سره په ټکر کې دی، د نظام رنګول دي او کودتا ده. ولسمشر به خپل کار ته تر هغې پورې دوام ورکوي او په شدت سره به دوام ورکوي تر څو چې ټاکنې کیږي او پایلې اعلانېږي.
ښاغلی عارف د ټاکنو د قانون د 104 مادې د شپږم بند یادونه هم وکړه چې وایي که چیرې ټاکنې د کومې ستونزې په اساس ځنډیږي نو انتخابي چارواکي به تر هغې کار ته دوام ورکوي څو چې ټاکنې وشي او پایلې اعلان شي. دوه ورځې مخکې د ولسمشرۍ د کاندیدانو شورا وویل اجازه نه ورکوي چې محمد اشرف غني د غبرګولي لومړۍ نیټې اخوا د ولسمشر په توګه کار ته دوام ورکړي. یو له دې کاندیدانو څخه محمد حنیف اتمر نوموړي وویل د ولسمشر د کار د دوام په صورت کې به افغانستان کړکیش ته ولاړ شي. ښاغلی اتمر وایي دا به رئیس صاحب جمهور لپاره یوه مهمه د امتحان ورځ وي. که دوی د غبرګولي په لومړۍ نیټه زموږ اساسي قانون ته درناوی ونه کړي په هیواد کې به د بحران سبب شي. د ولسمشرۍ د څوکۍ و نور کاندیدان هم له ښاغلي اتمر سره هم نظر و، او د غبرګولي په لومړۍ نیټه یې له واک څخه د ولسمشر اشرف غني پر ګوښه کېدو ټینګار کوه. په پام کې و چې د ولسمشرۍ انتخابات د وري په میاشت کې شوي وای، وروسته د چنګاخ او بلاخره د تلې میاشتې ته وځنډېدل. تر دې مخکې د پخواني ولسمشر حامد کرزي د ولسمشرۍ په دوره کې هم د انتخاباتو ځنډ د دې سبب شوی و چې ښاغلی کرزی تر ټاکلي وخت زیات په واک کې پاتې شي. یو شمېر سیاسي ګوندونو بیا ویلي چې سبا یعنی پنجشنبې به په کابل کې یو اعتراضي لاریون وکړي.
ومردل چې جمهوری ریاست وی د افغانستان د ولسمشر د کار د دوام په وړاندې د حکومت د سیاسي مخالفانو دریض د اساسي قانون خلاف دی او کودتا بلل کېدای سي. بل خو د افغانستان د ولسمشر کې ځینې استازي او کارپوهان وی چې د اساسي قانون یو شپېتمه ماده د جمهوری ریاست د کاندیدانو او ارګ ترمنځ د ستونزې سبب شوې ده. دوی ټینګار کوي چې په اساسي قانون کې ځینې موارد ناڅرګند دي ځکه که انتخابات ترسره نسي د برحاله حکومت برخلیک به څه وي. تفصیل خان محمد سین.
د جوزا لومړی نیټه چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو ولسمشرۍ ماڼۍ ترمنځ په یو جنجال اوښتې ده. د ولسمشریزو ټاکنو ځینې کاندیدان وایي د اساسي قانون د 104 مادې له مخې د ملي یووالي حکومت د کار موده د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او واک د سرپرست حکومت ته وسپاري. خو د ملي یووالي حکومت وایي دغه ماده چې د سترې محکمې لخوا تفسیر شوې، حکومت دې د جمهوری ریاست د انتخاباتو د نتیجې تر روښانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. د افغانستان د اساسي قانون د 104 ماده په اساس د جمهور رئیس دنده د 5م کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او انتخابات باید د جوزا له لومړۍ نیټې نه مخکې په 104 ورځو کې ترسره شي. خو د افغانستان د جمهوری ریاست په درې انتخاباتو کې څه تیر شول؟ د افغانستان لومړنی ولسمشریز انتخابات د 3م لمریز کال د میزان په 13مه وشول چې په نتیجه کې حامد کرزی د هیواد ولسمشر انتخاب شو. خو د 3م کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ښاغلي کرزی د حکومت له پای ته رسیدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وویل امنیتي ستونزې د بودیجې کموالی او فنی مسایل لامل شوي چې انتخابات په ټاکلي وخت ونه شي. په 2009 او 2014 میلادي کلونو کې د نن په څیر ستونزه رامنځته شوه او سترې محکمې پریکړه وکړه چې حامد کرزی دې د جوزا له لومړۍ نیټې د انتخاباتو د پایلو تر اعلانېدو پورې خپل کار ته دوام ورکړي. خو ښاغلی محمد اشرف غني هغه مهال د اساسي قانون د 104 مادې پر پلي کېدو ټینګار کاوه. د ویلی وو کله چې پر یو شپېته ماده تکیه کیږي باید یوازې د قانون نبض ونه وینو، بلکې د قانون معنا او محتوا ته وګورو. د قانون له اجرا نه زموږ هدف دا دی چې د هیواد په 5000 کلن تاریخ کې لومړی ځل دی موږ د دې حق لرو چې یا برحال ولسمشر بیا وټاکو، ورته رایه ورکړو او یا یې تبدیل کړو. د جمهوری ریاست انتخاباتو ته وسنی کاندیدان د ملي یووالي د حکومت لخوا د همدغې مادې پر پلي کولو ټینګار کوي، خو جمهوری ریاست وایي په هغه وخت کې د ولسمشر دغه څرګندونې د سترې محکمې د نظر د بیانولو مخکې شوې وې. د ولسی جرګې غړي د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ولسمشریزو کاندیدانو ترمنځ راپورته شوې شخړې ته په کتو وایي د اساسي قانون په دغه برخه کې ابهام موجود دی. رمضان بشردوست په دې اړه وویل:
د افغانستان په اساسي قانون نه دی راغلی چې ټاکنې په وخت نه شو، باید څه وشي؟ آیا دا ولسمشر په خپل ځای پاتې شي یا یو موقت حکومت جوړ شي؟
بلخوا د حقوقي چارو پوه کبیر رنجبر هم د اساسي قانون یو شپېتمه ماده بشپړه نه ګڼي.
دا خپله دغه ماده نیمګړې ده، ولې قانونګزار دې ته متوجه شوی نو چې دغه داسې حالت کې راشي چې دغه انتخابات شونی نه وي.
د افغانستان اساسي قانون په 1302 لمریز کال کې د اساسي قانون د لوی جرګې لخوا په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو چې په دریمه ماده کې د ولسمشر د دندو، مکلفیتونو او د کار د پای په اړه څرګندونې شوې دي. اوس مهال په افغانستان کې د سترې محکمې تر څنګ چې د حکومت په خبره د اساسي قانون د تفسیر مرجع ده، د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار خپلواک کمیسیون هم فعالیت کوي چې 1309 لمریز کال کې جوړ شو. خو پوښتنه دا ده چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار د کمیسیون په موجودیت کې ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر صلاحیت لري او که نه. د دغه کمیسیون غړی سید ابوبکر وایي د افغانستان ستره محکمه د اساسي قانون د 121 مادې په اساس د قوانینو، تقنینی فرمانونو او نړیوالو مساقونو د ارزونې، پلي کېدو او تفسیرولو صلاحیت لري.
اکثرا تفسیر قانون اساسی
که توسط دی وای پزینو مواردو که د ولسمشر د غختن لمخې ستره محکمه د تفسیر حق لري، خو اکثر د اساسی قانون تفسیر د اساسی قانون پر پلی کېدو د سار د خپلواک کمیسیون له صلاحیتونو نه دی. ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندید حنیف اتمر د دوشنبه په ورځ په کابل کې وی خبری ناستې ته وویل که ولسمشر پر ستره محکمه فشار راولي چې نظر ورکړي او همدارنګه پر امنیتی او دفاعي ځواکونو هم فشار راوړي او ناوړه ګټه ترې واخلي، په هیواد کې بې‌ثباتي حتمی ده. د کابل اوسیدونکي د جمهوری ریاست او د جمهوری ریاست د کاندیدانو ترمنځ راپورته شوی جنجال د اندېښنې وړ ګڼي. عرفان الله شینواری او احمد شهاب آزادی رادیو ته وویل:
اولین بار نیست، بلکه بارها بارهاست که ما خلاف قانون کار میکنیم، قانون پامال میسازیم و قانون تابع ما میشه نه ما تابع قانون.
ټول دولتی ارگان و غیر دولتی ارگان و هر شخص و هر فرد باید کوشش وکړي چې په خپل ځان باندې قانون عملی کړي. خو
حقوق پوهان د ولسی جرګې غړي او عام خلک ټینګار کوي چې اساسي قانون د هیواد ملي وثیقه ده او ټول باید تابع وي او په هیواد کې د جنجالونه نه جوړوي. خو دا چې ولسمشر به د سترې محکمې د نظر په اساس د جوزا له لومړۍ نیټې نه خپل کار ته دوام ورکړي او که نه، او له بلې خوا چې ولسمشریزو انتخاباتو ته کاندیدان پر سرپرست حکومت ټینګار کوي، د مسالې حل به څه وي دا لا روښانه نه ده. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
په کابل کې د ماشومانو لپاره اندرا ګاندی روغتون ته هر ورځ شاوخوا 40 هغه ماشومان د تداوی لپاره وړل کیږي چې ډیر سوځېدلي وي. دا خبره د دې روغتون د سوځېدلو ماشومانو د څنګه مشر ډاکټر حبیب الرحمن قاسم آزادی رادیو ته وکړه. ښاغلی قاسم چې د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې د 25 چیلنج په نوم کانفرنس ته بلل شوی وایي چې په ډیرو کمو امکاناتو د دغو ماشومانو درملنه کوي. ډاکټر قاسم د سوځېدلو ماشومانو د درملنې په برخه کې د نړۍ د 5 هیوادونو له مخکښو متخصصانو څخه یو دی چې دغه کانفرنس ته بلل شوی تر څو خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي. نوریس نوري ورڅخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې روغتون یې د تداوی څومره امکانات لري.
د اندرا ګاندی د ماشومان روغتون د سودیدن ناروغانو ډپارټمنټ ته د ورځې د لسنو تر شلو ناروغانو مراجعه کوي چې په دې کې مونږ هغه عاجل ناروغان چې نوی تازه سودیږي او یا هم مخکې سودیدلی وسی او یا هم د سودیدن بعد د تکم مشکلات پیدا شوي سوی شکل پیدا شوي وسی هغه ناروغان چې په دې کې مونږ د ورځې د دوو نه تر څلورو کله هم شپږ ناروغان بسترو خو په کال کې په جمله کې مونږ زر ناروغان داخل بستر درملنه کوو.
د ماشومان چې سودیدلی دي کوم عوامل اساس کوم زیات عوامل د دې ترشادي
تقریبا 80% ناروغان د منګه دی جوش وبول او جناب د چایو له جناب یا هم شروا کې چې شودو کې د کې سودی دی لوسی راوړل کیږي موږ روختون ته او 10% ناروغان د غاز د بالون د انفجار لکبله د سودی دی لوسی چې ډیر خطرناک وسی تقریبا 10% ناروغان هغه تنارک ولید لوسی چې دا ناروغان واقعا چې اختلالات ډیر دي د ژوندې پاتې هم شي د سوی شکل سره عموما دا ما شومان واړو وسی یو کال نتر تو کال پورې عمرونه لري او د پسر باندې غردیږي په تناره کې سوی شکل ورته پاتې کیږي مخې سودې د لوسی په دې سودې د لیغو غونې سودې د لوسی دا کله لاسونه هم قطه شي کپ په خوپلې ورډلې د لی په خې هم قطه
تاسو روختون د امکانات لري چې د سختو ټپیانو سودې د لچې دی د دوی درملنه وکړي تاسو روختون کې د امکانات ورته شته.
بله خوشبختانه باید وایم چې اوس الحمدلله د موږ په روختون کې سودې د ناروغان ډپارټمنټ کې اوس ډیر مغلقه مغلقه ناروغان ته ویکو او د امکانات یو ساده زل رو اگر چې کم هم دی او ډیر ساده امکانات خو د موږ دی وارد دی پرسونل دی تعهد لکبله او د زحمتونو لکبله موږ شو کولای چې په تیرو کلونو کې د مرګ میر اندازه ډیر راټیټکو هغه ناروغان هم چې شفخانه تر کوله خارج ته بتل دی هغه کې به خزيات یعنی تقریبا بس سلو کې دوه ناروغان هم اوس خارج ته نه دی درملنه ته بلکې په همدل تخپل پروختون کې درملنه تر سره کیږي ډیر
چې پیخ تاسو تر زیده ماشومانو چې سوځيږي د وقایوي په برخه کې د سمرجشت د چې د کورونو سره وغږیږي یا د دغه پیخو د مخنیوي لپاره ځینې نور تدابیرونه ول شي.
ډپارټمنټ کې موږ ډیر کم پرسونل لرو خپل ناروغانو ته رسیدګي هم ډیر په سخت شرایطو کې او ډیر په مشکل باندې کوو د لپاره موږ سره وخت نشته یعنی اضافه پرسونل هم لرو چې موږ په دې وقایې په برخه کې سم معلومات خلکو ته وړاندې کوو. کله کله موږ باید رادیوګانو ته لیدنو ته به زه یا هم ما پرسونل خبرې ده خلکو ته معلومات ورکو بدبختانه به دوه هم چې په دې باره کې مونږ کم خاص پروګرام نه لرو او دا ډیر ضروری ده.
دا ماشومان چې سوځيږي معمولا عمرونه یې کوم کلونه ډیر کوچني ماشومان دي چې د سې نه تنکیز ونان او نور هم دي
شپږ سل به فیصد ناروغان په تیرو کلونو کې چې ما کوم خپل دانته ریسرچ کړی دي دوه کلونه کم عمر لري تقریبا په دې کې 500 یو کال شاوخوا کې عمر لري او بیا نور باقي منده دي دینه عمرونه زیات دي.
دا ماشومان چې له دوه کلونو کم عمر وي دا خو ډیر اکثرا د بي احتیاطۍ دي کورنۍ چې څوک پر دوی باندې مراقبت نه لري که نور
عوامل شته عمده عوامل عمده دي دا هغه ناروغان دي چې مور او پلار د کورنۍ زیاتې توجه ته ضرورت لري او دوی نوې په خو او یا په خاپوړو باندې شروع کړي وسی کورنۍ ورسره عادت نه چې دا اوس آشپزخانه ته هم راتلی شي تنره غاړې ته هم راتلی شي مور په تنره کې ډوډۍ پخې وړو کې ماشوم رسی خاپوړو کې ریشي او په تنره کې ولېږي او یا هم د سی آشپزخانه ته لړشي ترمود یا چایبر په دان باندې واړی ځانونه اوس دی یا چیرته شودو دیګه راکښ کړي وسی او امکانات هم د خلکو کم دي مهاجرتونه دي او نور مشکلات کورونه واړې وسی امکانات د آشپزخانه هم نه وسی دغه مشکلات دي چې
تاسو چې پراخت تل راغلي وې دلته یو کانفرنس رابل شوی وي هدف هم دا ده چې تاسو خپل هغه تجربې له نورو سره شریک کړئ چې په کوم شرایطو کې تاسو کار کوئ څه رقم ناروغان درملنه کوئ په افغانستان کې خو اکثرا د امکانات د روغتیا په برخه کې ډېر کم وو په تېرې دغه پیښو په ارتباط باندې که په دې اړه داسې لنډه رڼا واچوئ چې څه شو علت و چې تاسو یې غوره کړئ چې راسئ دلته.
زه په تېرو شپږو کلونو کې په مختلفو هېوادونو کې کانفرنسو ته دعوت شوی یم المان کې او په سویس کې او په انګلستان کې چې په انګلستان کې ماته یو نړیواله جایزه چې دوره جاندکوویچ پرایس په نوم یې ده او د سرو زرو یو چاړه هم ماته راکړه او بیا په تیر کال په کولن جرمني کې د دعوت مو پروګرام ته او سکال ز دوه کانفرنسونو ته دلته دعوت هم چې یو پرونو په چارلس یونیورسيټي د طب فاکولټه کې البته ز دعوت هم چې په هغه کې د خپل ژوند په اړه کې چې د کوم حالاتو کې په افغانستان کې په جنگونو کې څنګه درالو شوی ما سم مشکلات سره مخ شوم او هم دارنګ ما کوم شرایط کې فاکولټه ویل ده او بیا چې ما خپل مسلکی ژوند شروع کړی ده او هم داسې دي ټپ دي سودیدون ناروغانو په درملنه کې چې کوم لاس راوړنی او په کوم شرایط کې او د دې مشکلاتو سره ما څنګه مقابله کړی ده نو دې لپاره د دلته دعوت کړم
لمرکې مخې تاسو اشاره وکړه چې تاسو په متوسط ډول د ورځې څومره کسان معالجه کوي او یو تاسو په شان باندې یو متخصص دلته په اروپا کې یا په چک یا په بل کې د ورځې څومره ماشومان درملنه کوي کده په مقایسه وی ډول باندې وای چې څومره توپیر دی په دې کې
دا بالکل مقایسه کیږي نه په اروپا کې تیر کال چې په کولن کې یو کانفرنس یو متخصص واغی په لس کلونو کې کوم ریسرچ کړي او خپل ناروغان تقریبا یو څل شل ناروغان ول چې مغلق اغی درملنه کړي او زمونږ هر کال زر ناروغان وسی زرو نزکله زیاتیږي دا البته په داخل د بستر کې مونږ درملنه کوو
څو کله تاسو الته کار کوي لغه وضعیت د بهیر څه ډول ګوري آیا د سوزیدو پیښې مخ په کمیدو دي او مخ په ډېرېدو دي
په شروع د کار کې چې موږ دغه ډپارټمنټ ایجاد کړ نوې شروع شو لکه د یو نوی ام کال نه نو په هغه وخت کې موږ حدود 500 ناروغانو کې په کال کې موږ ته راوړل کېدل او اوس دا زرو ته رسیدلی دي نو دا موږ ویلای شم چې د دې تعداد زیات شوی ده البته دو چنده شوی ده خو یو دلیل دا هم کېدای شي چې اوس موږ امکانات زیات لرو اعتماد د هیوادوالو زیات شوی ده په روختونونو باندې نو دی خارج ته نه دي او راځي د موږ روختون ته او په موږ باندې اعتماد کوي او موږ درملنه کوو او د خوشاله اوسې اکثریت مخکې ډپارټمنټ صرف دوه تاخم درلودل چې شپږ بستر درلودل هر وخت په یو بستر باندې دوه ناروغان بسترول اوس خوشبختانه سلبیخ بسترې زوار لرو هر مر ناروغ ته موږ دانته بستر ورکولې شو صرف هغه مشکلات د پرسونل چې دي هغه مشکلات شته پرسونل هم کم ده نور زیات امکانات لرو
د کابل د اندرا ګاندی روختون د سوځیدلو ماشومانو د څنګ مشر ډاکټر ابو رحمان قاسم له ازادي رادیو سره په خبرو کې صداقت بابی لهرات په خپل سمس کې لیکلي لا په حکومت څخه هیله کوم چې نور دي د سولې په خبرو وخت نه ضایع کوي ک طالبان رښتیا سولې کوي ور باندې وکړي جنوري له هلمند لیکلي زموږ له طالبانو او حکومت څخه د غوښتنه ده چې په خطر کې ور باندې وکړي قاری محمد مدني له نورستان لیکلي د سولې رواني خبرې ځکه به نتیجې دي چې هر لوري د پر ځای چې ملي ګټو ته پام وکړي خپل امتیازات ته پام کوي کریم شیدا له غزنی لیکلي موقت حکومت بیرته د شاتګ معنی لري هیڅ افغان شاتګ نه غواړي شپېجان زدران له خوست څخه لیکلي سیاسي مشران پر نورو غلطیو سترګې پټوي او کړکیچ تلمن وهي محمد عبدالعزیز غالب اخوندخیل له هلمند لیکلي که هر کاندید دومره هڅې چې د انتخاباتو د ګټلو لپاره کوي د سولې لپاره کولی سوله به وختي هیواد ته راغلی وه عبدالواحد مدقق له لوګره خدای دې وکړي چې د پارلمان د مشرتابه پر سر ولاړ سوي لانجه ختمه سي د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي باید په ادارو کې په فساد کې ښکېل کسان له دندو ګوښه سي بلوریدونکي چې خپل نوم یې هېر سوی لیکلي د هلمند په ګرمسیر کې د تیر کال په نسبت پر 50% مځکه پنبه کرل سوی له حکومت څخه غواړي چې د تجارت غم یې وخړي او له هلمند ولایت څخه فضل احمد لیکلي د انتخاباتو له کمیسیون څخه غواړي چې د ملکي کارکونکو د تیرو انتخاباتو معاش ورکړي تاسی ازادي رادیو ته غواړیست او اوس به احمد شبر راته وایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه سره غلي
شارلوټ ابزرور ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره نشتی د پولې پروژو د داعش د حضور په اړه د یو روسي چارواکي څرګندونو ته پاملرنه کړې ده د روسي د استخباراتو مشر ویلي دي نږدې 15,000 داعشیان په دې سیمو کې ځای پر ځای شوي دي الکساندر بورتنیکوف د سیشن بی پورس د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې په دې اړه اندیښنه وشو ده شارلوټ ابزرور لیکي یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې کرملین د دې لپاره چې له طالبانو سره له خپلو تماسونو توجه واړوي د داعش د وسلوالو د شمېر په برخه کې مبالغه کوي ورسپانه وړاندې لیکي په وروستیو کلونو کې روسیه د داسې ځواک په ډول راڅرګنده شوې څو د افغانستان په برخه کې د سیاسي واک په پریکړو کې دخیله وي د پوځي چارو کتونکي عتیق الله امرخیل په دې باور دی چې افغانستان په یوازې سر د داعش په وړاندې مبارزه نشي کولای دا ځدی رډو ته وویل چې متحد ایالاتونه روسیا او نور هیوادونه باید په دې مبارزه کې فعال ونډه واخلي واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د طالبانو په برخه کې بیان دښنې تکتنه کړي د غو رسپانې کې افغانان تل دا ویره څرګندوي ک طالبان بیا واکمنان شي د تیرو اتلو سکلونو په ترڅ کې به تر لاسه شوی دیموکراسي او د شوزو د حقونو مخاونې سي خو ورسپانه لیکي په تیرو دوو نیو کې په کابل کې وشزه ووشل شو او په پارلمان کې لانجره منسته شو چې دا د دې لاسره وړنو پر ضعف دلالت کوي. د واشنگتن پوسټ په باور مینا منګل د وی بریالي متمدن افغاني کامل سمبول و. دا په خوا د تلویزیون ویان ده او د ټولنیزو رسنیو د وی فعال پتوګه د پارلمان سلاکار و. دا په جرأت وشغیده او په مړانه ولیکل. په روسیو کې دا لیکلي وو چې ژوند ته خطر دی. د می په یوه لسمه چې کله مینا منګل له خپل کوره کار ته روانه وه له نږدې ډزې پرې وشوې. پولیسو وویل چې د کورنۍ شخړې له امله دا قتل شوی او په دې ډول ډېر ژر د دې ځوانې ښځې د ژوند بل اړخ راڅرګند شو، داسې اړخ چې دې واک پرې نه درلود. ورځپاڼه لیکي په افغان ټولنه کې دا ډول جنایتونو ته بیا پاملرنه نه کېږي. ملګرو ملتو د سې شنبې په ورځ راپور ورکړ چې تر نیم زیاتې افغان میرمنې د کورنۍ شخړو تجربې لري. واشنگتن پوسټ لیکي پر مینې منګل ناوړه برید په کابل کې شوی، په هغه ځای کې چې ښځې کار کوي، خبرونه لولي او له ویرې پرته زده کړې کوي. ورځپاڼه بیا لیکي تر دې پیښې وروسته د ښځو د ټولنو په منځ کې د خطر زنګ د طالبانو د راتګ په اړه غږېدلی چې ترلاسه شوي پرمختګونه به ورسره ډېر ژر له منځه ولاړ شي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن د افغانستان د سولې په اړه دوه ورځنی کانفرنس پیلېږي. د سولې عالي شورا رئیس په دې کانفرنس کې برخه لري. تمه کېږي د ولسي جرګې د مشرتابه پر څوکۍ د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره ټاکل سوی اوویشت کسیز هیئت نن خپله طرحه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د آیرلند ټیم ته په دویمه نړیواله یو ورځنۍ مسابقه کې ماتې ورکړه. چارواکي وایي په غزنی کې د طالبانو د یو ځایي قمندان په شمول شپږ تنه وسله وال وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر وایي د دوی غبرګون هغه ګواښونه ځنډولی چې ایران د امریکا ګټو ته ورپیش کړي وو. لومړنۍ نظر پوښتنې ښیي چې د هندوستان په عمومي انتخاباتو کې د نریندرا مودي واکمن ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی او د اوکراین پارلمان نن په یوه فوق العاده غونډه کې د دې هیواد پر انتخاباتو بحث کوي. او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانهان وایي چې د ایران د ګواښونو په وړاندې د امریکا غبرګون د ایران احتمالي بریدونه ځنډولی دي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي د جګړې د وخت د پراخو ځنګړو اختیاراتو په هڅه کې دی څو د هغې اقتصادي جنګ مقابله وکولی سي چې د ده په خبره د امریکا متحده ایالاتونو د ایران پر خلاف پیل کړی. د ازادي راډیو د خبره د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له اجمل انا اوري.
د امریکا د دفاع سرپرست وزیر پاتریک شانن څرګنده کړی چې د ایران لخوا د ګواښونو په وړاندې د واشنگتن خبرګون مخکې له مخکې اغیز کړي. نوموړي د سې شنبې په ورځ پینټاګون نه بهر خبریالانو ته وویل د امریکا پوځي تحرک ایران ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي، چې په نتیجه کې د ده په وینا پر امریکایانو د بریدونو احتمال ځنډول شوی. د وایز فکر کوم زموږ اقدام ډیر پرسای او موږ پر امریکایانو د بریدونو احتمال وزن. دا امریکا د دفاع د وزیر په وینا دا په دې معنی نه ده چې هغه غوښنه چې موږ مخکې معلوم کړی ول منځتللی. نو مولي ویلي زموږ احتیاطي خبرګون فکر کوم ایرانیانو ته وخت ورکړ چې له سره حساب وکړي. نو مولي خبرداري ورکړ چې لا هم په لوړ کچ غوښنه موجود دي او د دوی دند د چډډ منکړي څو د شانن په وینا ایرانیان ناسمه محاسبه و نه کړی. د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو کې د پوزیش خړې د پیخیدو اندېخنې په زیاتېدو دي. واشنگتن د ایران لخوا د پیخیدونکو ګواښونو یادونه کړې او په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل پوزی حضور زیات کړي. ایران ل خپل اړخه د هر ډول ګواښ ادعا رد کړي. دواړو غاړو ویلي چې جګړه نه غواړي. بلخوا د ایران ولسمشر حسن روحانی د عراق سره له 1978 کال څخه تر 1990 میلادي کال پورې د ورانونکو جګړې یادونه کړي. کله چې په ایران کې د جګړې د ملاتړ عالی شورا کولای شول د اقتصاد او جګړې په چارو کې د حکومت نورو څنګه تل مراجعه پرته پریکړه وکړي. د ایران رسمي خبری اژانس ارنا د حسن روحانی له خولې ویلي موږ داسې اختیاراتو ته اړتیا لرو. حسن روحانی د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ وروستیو خبرداري ته په اشاره وویل
ادمهای جدید الورود
به روحانی وایي د سیاست نړۍ ته نوی راغلي کسان په خپل خام تصوراتو فکر کوي چې کولای شي د ایران عظمت مات کړي
در هم بشکنن.
د ایران ولسمشر حسن روحانی دا هم ویلی چې ل واشنگتن سره د کړکیش د هواری لپاره د خبرو او ډیپلوماسۍ پلوی دی، خو په وسنیو شرایطو کې نه. د ایرنا دولتي خبري اژانس د ښاغلي روحاني له خولې وایي وسني شرایط د خبرو لپاره مناسب نه دي او د ایران سره یوازینی انتخاب مقاومت دی. تر دې مخکې د دوشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی و چې که ایران په منځني ختیځ کې د امریکا د ګټو خلاف هر څه وکړي له ستر ځواک سره به مخ شي. نوموړي همدارنګه ویلي و که چیرې تهران غواړي خبرې وکړي باید لومړی ګام خپله واخلي.
اته بجې او 15 دقیقې سوې. په اتلوتلو کې اوري چې په کندوز کې مالداران شکایت لري چې د ستونزو حل ته پاملرنه نه کیږي او بې وزلۍ ځپلې دي. بلخوا چارواکي وایي چې د دې ستونزې د حل په هدف پر څه باندې 800 وچکالي ځپلو مرستې ویشل سوي. اجمل آریان په دې اړه راپور لري.
کندز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي د دولت پر 340 وچکالي ځپلو مالدارانو د 1500 ټنه حیواني خوراکي د ویشلو خبر ورکوي. د دولت د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست رئیس عبدالشکور وهابزي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دغه حیواني خوراکه پر هغو مالدارانو وویشل شوه چې له وړاندې سروې شوي وو، او برسیره پر دې موږ د موسمي ناروغیو واکسینونه او نور درمل هم مالدارانو ته ورکوو تر څو زموږ مالداران له ستونزو سره مخ نه شي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي غلام رباني په خپلو خبرو کې وویل چې د مالدارۍ د ودې په خاطر باید د دې ولایت په دښتو کې څاګانې وکیندل شي، ځکه اوس مهال ګڼ شمېر مالداران د اوبو له کمښت سره مخ دي او که په وخت سره دغې ستونزې ته رسېدنه ونه شي نو ښایي د وخت په تېرېدو سره په دغه ولایت کې مالداري له منځه ولاړه شي. کندز یو زراعتي ولایت دی چې پخوا د افغانستان د کندو په نوم یادېده، او موږ تمه لرو چې د زراعت سکتور او د مالدارۍ په برخه کې لا زیاته پانګونه او کار وشي تر څو زموږ بزګران او مالداران ځان بسینې ته ورسیږي. په ورته وخت کې د دې ولایت یو تن مالدار غلام سخی وایي چې دغه مرستې دوی ته بسنه نه کوي، ځکه تیر کال وچکالۍ د دوی زیات شمېر مالونه یې له منځه وړي دي او اوس مهال دوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. هر مالدار ته 2 بورۍ حیواني خوراک وویشل شوه خو دغه مرستې بسنه نه کوي. موږ له دولت څخه غواړو چې د مالدارانو او د دهقانانو ستونزو ته په وخت سره رسېدنه وکړي. دوی دغه راز پر دولت غږ کوي چې په سیمه کې د خپل سرو وسلوالو مخه ونیسي، ځکه ډیری وخت خپل سری ټوپکیان له مالدارانو څخه د وشر په نوم په وش زور پسونه اخلي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو زراعتي ولایتونو څخه شمیرل کیږي، او د دې ولایت کابو 50% اوسیدونکي پر زراعت او مالدارۍ بوخت دي، او د خلکو اقتصاد هم په همدې دوه برخو پورې ارتباط لري.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت څخه خبره کوم. زما نوم دی ګل محمد. دغه د هلمند ولایت د سنگ مرمر ډبره ټوله په ناکه باندې استخراجېږي. پاکستان او ایران ته وړل کېږي پیسې، ټوله طالبان خلي، او دغه ډبره اوس هم د سیخه په زور سره روانه ده. بېخي ډېره ډبره، یعنې که د ورځې درته وایم د ورځې 200 موټره ډبره پاکستان ته اوړي خو اوړي. او دا خبره چې طالبان کوي چې موږ نه پیسې اخلو او نه موږ دا ډبره خرڅه کړې، دا درواغ وایي. هغلته خلک ناست دي، هغلته یې وټاکونه دي، هغلته یې مسؤلین دي، بس همدلاسه بارېږي، پیسې ځینې اخیستل کېږي. ډبره د پاکستان خاورې ته اړې وي، هغلته یې ځای په ځای کوي. وسلام به احترام. زه د بادغیس ولایت د برامرغه ولسوالۍ څخه مستسخه اړیکه نیولې ده حکومت او ټولو رئیس جمهورانو ته. مو دا اعلان دی چې وروره موږ بېخي ستړي یو، بېخي به ازاد یو، بېخي د دا جنګو سره ټیکه ټیکه یې در بدر یې کړلو. نه خپل کښتو رد لرو، نه خپل یو شي مال رد لرو، نه د دوکانو رد لرو. در بدر یې ګډه ورځ خاږي به سر یې ګیر زبردستو باندې کوچنیان او لویان مو ګرد سره وشېره. د تږې دي دا روژه مبارک هم دی. از موږ را فرزای لري چې د ابلیا ز خدای دا او تا موږ یو کار را فهمته یو کیمرا وته.
زه عمران خبر کوم د کونړ ولایت نه. د پاکستان سفارت کنسولګری کې چې کوم دی تجارت شروع دی، موږ مریضان ناوستي دي او زموږ نه مخکې با تر باره پاسپورټ راځي، پیسې یو نیم سل ډالر ورکوي، زموږ وس نشته دی. موږ دلته په دیکو په وهلو په پونو باندې وهلو خورو، او زنانن بې عزته کېږي، او بار تر باره چې کوم دی دا پاسپورټ یې اخیستل کېږي. دلته چې کوم دی خپل کسان لري، موږ ورته د 4 ورځو نه 3 ورځو نه ورته انتظار کوو، او زموږ غم نه خوړل کېږي. دا څنګه دولت دی؟ دا څنګه قانون دی؟ ولې د دې مخه نه نیسي؟ زمونږ غږ چې څوک اوري او مقصد زمونږ دې غږ ته د جواب ووایي. ازادۍ راډیو نه یو جهان مننه. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني په دې هیله چې جوړ روغ او رمټ اوسې او روژه مو په خیر تیریږي. راځو بیا هم یوې بلې خبرونې ته. البته تاسو خپله خبرونه ده په دې کې موږ تاسو ستونزې راخلو او له چارواکو سره شریکو. په دې خبرونې کې وار ورکو د کندهار ولایت چیرې چې زموږ ګرن هیوادوال له ځینو ستونزو سره مخامخ دي په بیلابیلو برخو کې. البته ما غوښتل چې په دې اونۍ کې د کندهار د والي سره ستاسو ستونزې شریکې کړم چې تر یوې لنډې وقفې وروسته به د کندهار د والي حیات الله حیات سره ستاسو پوښتنې او ستاسو غوښتنې مطرح کړم. تاسو به یې واورئ او تر هغه وروسته که چیرې وخت و نو د نورو ولایتونو څخه به هم ستونزې راواخلو او دغسې د خپرونې د جوړښت سره سم موږ په هره اونۍ کې بیلابیل ولایتونه او بیلابیل موضوعات رااخلو او پر هغه باندې له چارواکو سره غږیږو. تر یوې لنډې وقفې وروسته پروګرام ته ادامه.
آزادی او اوریدونکي پروګرام اوري
د کندهار ولی صاحب حیات الله حیات ډېره مننه کوم چې زموږ خبرونې ته حاضر سولی چې د کندهار ولایت د اوسیدونکو ستونزې ته جواب ووایست. نو غواړم د یو اوریدونکي پیغام را واخلم چې د په کندهار ولایت کې د سړکونو څخه شکایت لري او د دوی یوه ضروري غوښتنه ده، غوښتلې چې موږ باید تاسو ته دا پیغام ورسو. د دوی پیغام به تاسو ته در واورو.
بله، السلام علیکم. دا هغه خپل د کندهار ولایت د خچوې ولی د بوم د کلی څخه تر په تماس کېم. ټول د دې زموږ لار باندې د مرکز څخه د کندهار د ښار څخه بیا د اکرې د ولسوالۍ پر حکومت هغه لار باندې کړه ده. په هغه لار کې د دې حکومت وایي چې دلته مینونه پټ موږ وګړي نه پرېږدي چې بیا په دې مینونه پټوي. وروره نه مینونه ځان نه شي دلته دې فقط پیسې غواړي چې کله هغه خلک خانان یې هغو خلکو ته لار ورې لکوي. هغو ته پیسې په نفر باندې 1500 زر کلدارې ځینې اخلي او موږ مسکینان خلک دي د هغو څخه به پیسې نه وي او دوی نه پرېږدي. نو زموږ دغه خواهش دی چې دغه ازادي راډیو مخکې هغه هم د دغه لوړپوه چارواکو پورې ورسي. دوی وایي چې دلته مسکینونه دي په خانانو خلکو نه پټوي، هغه ته مینونه نه صحیح سیم نهشته او دا بل دې ورشه د خوراکي و چې د ډېر مرزي لامل افني مرزي او خوراکي حالت په پات لمنګل دی لار نه ودل کوله. او بل څه زموږ خلک پات دي په شهر کې د نن پات دي.
بله ولی صاحب، چون موضوع د سړکانو ده، یو بل اوریدونکی هم دی د شکاپر بازار په سیمه کې دوی یو ستونزه لري، دغه به مورو چون دواړه سره مرتبط دي. بیا تاسو دواړه ته یو جواب ووایست.
سلام علیکم. زه لاله پښتون د کندهار خبرې کوم. د شکاپر دروازې د سړک په باره کې وروره چې دغه شهروال تاسو پیسې خبره وکړي. دغه نن سهار زرنج پکښې چپه سو چې دغه ځوان شمات سو پکښې دغه ځوان دغه پښې تاوان څوک ورکوي. دغه زرنج خموش وروه د کور مزدوري وه، خواري وه، غریاني خموش وو چې سا راوتلی په خواري چې دي د پښه ماته سه چې مخ په شپهخانه روان کړي. دغه وروره سره سي په خدای مجې قسم یې چې که سړی پکښې تېرېدلی شي لکه بسته دریاب اوبه پکښې ولاړې دي. وروره دغه ولې غمونه پرېږدي؟ دغه شاروال وروره دغه څنګه شاروال دي؟ دوی هغه کار کوي وروره چې دی جادې جوړوي. دوی هغه کار کوي چې دی ورور پر هغه باندې وزیر صاحب را تېرېږي، یا پر هغه باندې وروره والي صاحب را تېرېږي، پر هغه باندې وروره مخان جوړېږي، جادې جوړېږي. او دغه شکاپر دروازې یا د نوردو شبرې سره کشنۍ کوټه به یې پاس بیا نه جوړېږي. دغه وروره زموږ خواهش دي، دغه زموږ پیغام دی، دغه زما آواز وروره ورسوي والي صاحب محترمو پرې، والي صاحب چې دغه زموږ مشکل دی وروره، دغه مشکل رغف وکړه.
بله والي صاحب، ستاسو جواب غواړم د دغه اوریدونکو په. بله
مننه. اول هغه ګل ورور چې د خاطرې ولسوالۍ نه تماس نیول او د لارې بندېدو په اړوند د امنیتي ملحوظ نه تقریبا 2 کیلومتره لاره طالبانو بند کړې ما انتظاري کړې ده. زه تقریبا 2 اونۍ کېږي چې امنیتي ارګانونو ته موږ دفاع ورکړې د دې لارې دپاره موږ خپل پلان جوړ کړی تر څو عملیات سرته ورسو او دا لاره خلاصه شي د ټولو ولسونو په مخ باندې. په خاکریز ولسوالۍ کې تاسو به معلومه وي چې هلته د شاهغان زیارت هم ده. موږ حتی غوښتل چې په نوی کال کې د کال د لمړۍ ورځ د منځلو د پاره تلار خلاص کړو تر څو په زرګونو میلوال تلار شي خپل ملي وته ول متاسفانه چې ستوندې مو درلودي دا لار خلاص نه شو د ورور ته اطمینان ورکوم دا لار به د دوه دفاعي او امنیتي سرخنځ واکونه خلاصي او د ټول ولست مخ په خلاص وي د شکاپور دروازې نه څخه مرور موضوع د سړک یاد کړی را ده یو ټوټه رینګ روډ ورته وای یا بای پاس سلکته دې په روان د سره ما جول سلر لا دا موضوع می تر ټولګټو چارو وزارت پورې رسولې ده فقط دې ته منتظر یو چې بودیجه راشي او دا په اساسي ډول تر دا سړک ورغه وکړه هغه درانه موټر ټول چې د هرات او یا د سپین بولدک ناراضي چې د هرات خواته دی او یا د هرات ناراضي د کابل سپین بولدک خواته دی ټول دې هم دې لارې نه تیریږي نو موږ هم دې لارې په بدیل باندې کار کوو چې بای پاس باید د خار نه وباسو او هم به ان شاء الله دا سړک په اساسي ډول جوړو په دې سړک باندې څو غواړي کار شوی ولې متاسفانه دې په خاطر چې ډېرې غټې او درنې لارې پتیریږي په اساسي ډول نه درغول شوی ان شاء الله موږ ته اخته تر څو دا ستونزې دوه حل کړو.
بله یو بل اوریدونکو هم د درغلي خبره کوي د شکایت به هم د دې خوارو
الو سلام علیکم دا مرشد کوم چې راځي دا باید ملکان ته ولسوال ته او د ولسوالۍ کمانډان ته باید ور نه کول شي دا ټول غلاوی شکایت او کوم دا ملي پیوستون چې په هغه کې هم په ټول غلاوی کې ده او دا هغه ځای ملي تړون شو دا هغه ملي تړون د دغه ولسی تړون چې دی دا کار چری په خې سرکار نو دا کار کوم کارونه چې دی ځکه چې اما دا کسانو ته د کلی مشرانو ته دا په خواني غلو نه دی او سم دا غلو خلاص کړي دا چرایې په خې تقریبا 50 باور نه کوي راځي دا د اټول کلی والا څه غلې پښتنه وکړي او دلته په چری باندې په څونه سمېته په واسه چری کې په اړه رخصت یې ډېر ګونې سمېته غلا کړل وای دا څار په وای چې چری د جوړ سره یا درلوله او دا چری و پلس کلم یا نه لري سمېته ورته کړی دي او سمېته هغه داس کړی دي خلک بولوي خندار دی ولې ته سبای دی چې مو ګمارل چې دا غوښتل دی ورته
ولې سه د دې استنس ته ځواب لري
بله و خو ملي پیوستون پروګرام او دغه پروګرام دی ولسی تړون پروګرام په هغه باندې هغه پروګرام باندې واڅاله ده په دې پروګرام کې اصلا د ولس واک ده خپل ولسونه ناحیه ولسوالۍ کلی تصمیم نیسي چې هغه پیسې په کومه برخه کې په تر رقم سره مصرف کړي په دې کې شک نشته چې د دې پروګرامونو د نظارت لپاره د منګ خوانه هم چې مونږ شته نظارت کوي ولې نوې سلنه مسؤلیت په دې کې خپل د ولسونو ده د مشرانو ده د علماو ده د ځوانانو ده مدا ورور په دې کې شک نشته چې موږ د ستونزو واخیستل موږ خپل خوانه په دې برخه کې نظارت نورم قوي کو ولې دا خپل د ولسونو کار ده او ولست په دې کې موږ تلاش راکې زه دا هم نه راځم خو په دې پروګرامو کې چې د ملي پیوستون په نوم وزنه درغلې شروع وي ولې اوس د ولسی تړون پروګرام د هغه خوانیو بیکار او ناکاره تجربو په اساس باندې موږ هغه نه ذکر کړی دی په دې پروګرام کې ان شاء الله هغه مسایل ټول رفع شوی دي هر نو څنګه چې دا دوستان ولري د موږ د ولایت مقام دروازې د دوه په مخ باندې خلاص دي په ځانګړي ډول هر دوشنبه موږ د ولس سره مکمل او رسېرو ټول مسؤلین ناس وی او کخان د کګدا راتلوي شیخ پلیستین شریکه ولا شي زه دې ورونه خدمت کوم مننه
بله مننه یو بل دوست مودې د دندو په واره کې د ایستون سالري د دې مشکل به وره
السلام علیکم آزاد د کندهار څنګه خدمات کوم ما د صف پیغام دا دی چې ولسمشر او ټول چارواکي دا کم چارواکي چې په دولت کې شواد نه لري دا اوس د دې وزیتي کوي د شواد کسان دي لري کې پر ځای دي ټول د ماسټري او لیسانس او د ولسم پارکینګ د هیڅ ځای په کندهار کې بیکار نه سي ټول په واسطه حکومت فرستي د وږي د لیکو کندهار کې یو زورواکي حکومت موجود دي او سور پورې واټ پلاس کې اخستې دي ټول شوزي د دې پلاس کې دي هیڅ کوم بل یو کوم کمزوري کوم ته نه وات نو دوی پاور کوي او نه پولیټي ګماري ولایت د خپل د پلار کور یا مرکز ګرځولې دي او نور هر ادارې چې دي کریاستنه دي په مستفیاتي کا په هني ریاستي کا بل دا چې نور
ابتدائی دی نفذی کی یوازی دی اثر دی شواد کسان او خپل حتی خپل املای ولاتی زده شاد دکانی که پیسو جوری او نوزماد دلور کرو چارواق سا حیل دا چی طول لاغ بی شواد کسان دنی خدیری کی خودزای تانی مورتا کسان و گماری
بله ولی سب دوی شکایت موارده مخ که هم مشت نور دا شکایتون رغلی دی البته پا کندهار که دا بیکاری پا خطر بندی چوی دیره زونان آلتا بیکار دی اتا پنشو اخت دی و نور و کارونو تا مخ که اتا دی باید سوی دی چی بیکاری چی دوی ولر سی دا مخالفین و لیکو سر یو زیسی پا مجموع که دا بیکاری وزیعت سنگ دی او واقعا دا دا غرور استون زیت تا سنگ جواب برکوی
بله پا دی که شک نشتا چی متاسفانه تر اوسه څنګه چې لازم ده کار اهلي کار ته نه ده سپارل شوی ده یوازې په کندهار نه په ټول افغانستان کې دا ستونزه ده د ما دلته د ګمارنې او د راتګ یوه د لویو موخو نه دا ده چې کار باید اهلي کار ته وسپارو د دې لپاره موږ ځانګړی میکانیزم د ولایت په کچه رامنځته کړی ده ټولې هغه مقررې او یا امتحانونه چې د دندو په خاطر د ولایت په کچه اخیستل کېږي زه دې ورور او ټولو ولسونو ته د کندهار اطمینان ورکوم که دو یو زره حق با انشاءالله نه بزای کیگی طولو تا می ویلی دیگارم تخلاصه کرده چه واسطه مکوی هر آقا چوک چه واسطه که حتی دیگه پا کار که سنده تی کیگی تنها و تنها کار وست پا کندهار که امتیانه خیستل کیگی به قلم بزور بانه دو تا کار سپارل کیگی کار اهل کار تا سپارو داده منجمنه دا ولی ایتر ایک شک نشتا پخوانه سندشته دی در آقا وقتا چه دی منگ اداره پا کیگی دا یا وقت واری زن تا اداره وست و پروسیجر و وصول لري او زه دو سرجمنه کوم چې هر ځای کې دو امتحان او یا اسناد ورک راته د دندې لپاره امتحان وو ټول د ولایت په کچه د ولایت مقام ته اخیستل کیږي چې په دې کې مدني ټولنې په دې کې علما په دې کې خپل ولست کولای شي راشي د امتحان د پروسې نه نظارت وکړي تر څو وکولای شو د یو خوار زوی او د یو خان بدای او یو وکیل والی زوی په یو وخت ساویا سره امتحان ورکي او د لیاقت په اساس باندې چوکې ته کامیاب شي څومره چې په بیکارۍ پورې ارتباط لري رښتیا هم موږ په زرګونو فارغین هر کال د پوهنتون نه لرو ولې متاسفانه دومره د جذب هغه موږ نه لرو چې ټولو ته وظایف ورکړو هماغه ده اوس موږ په دې باندې کار کوو چې څنګه وکولای شو پوهنتونونه د ټولنې د ضرورت په اساس باندې حتی ځینې پوهنځي جوړ شي اوس که تاسو په افغانستان کې نورمال همداده چې انجینري ده طب ده او حقوق ده او تعلیم تربیه او دا شیان دي موږ ځینې نوي پوهنځي باید رامنځته کړو تر څو وکولای شو په ټولنه کې هغه برخو کې چې ضرورت ده د هغې دپاره ځوانان وګمارل شي د دې په ځای باندې چې موږ د خارج او د نورو ځایونه خلک اوس استخدام کړي او په هغې برخو کې کار کوي
بله یعنې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړله دغه ستونزه څونه جدي ده او څونه واقعا دا محتمله ده چې د ناامنیو سره دا مرسته وکړی سي فقر بېوزلي طبعا انسان دې ته مجبوره کوي چې نورو کارونو ته مخه کړي مخصوصا په افغانستان کې چې د جنگي حالت دي کېدای شي
دا جدي ستونزه ده موږ ډېر هغه لرو ډېر تکړه ځوانان لرو چې هغه هر کال د پوهنتون نه فارغ شوي یا تیر کال ته فارغ شوي هغه ته تر اوسه دندې نه دي پیدا شوي یو خو هغه برخه ده چې ورور ورته اشاره وکړه چې هغه کسان چې هغه یا کم سواد لري یا کم زده کړې لري دندې ورکول شوي هغه د اداري اصول مطابق تاسو به معلومه چې ولسمشر هغه کسان چې په ملکی ادارو کې کار کوي اته وو کال چې تیر کړی هغه بسره اوتمات اعلان تږي په اکثر ولایتو کې دا کار سره په کندهار کې شروع ده او په مالیاتي ادارو کې چیرته چې اوایت دی هغه کې چې 15 کال کار کړی دا خپل د دې فرصت دوه تورکی چې غزاړه مسؤلین لدن دلري او په ځای باندې نوې باسي ده خلکو ټاکل شي ولې په ټوله کې څومره چې منګه خپل محاصلین هر کال فارغو متاسفانه پاګې اندازه من دوه لپاره د کار زمينه نه ده پیدا کړې او د هغه علت یو هم د نامې علت ده من یوازې اوس د کار زمينه دا بولو چې په دولت کې کار وکړي یا په یو کې نو په چیرې خدای امنیت راولي او د سولې خبرې تاسو معلومی دي چې روانې دي خدای سولې راولي اوربان راولي زه مطمئنه ما چې موږ په ډیرو برخو کې ډیر خلکو ته د کار زمينه مسایل کو لکه د قانون استخراج دا لکه د لوی سرکونو جوړول دي لکه د زراعت برخه دا بیا یاري برخه دا په دغه ټولو برخو کې ډیر زیات پوتنشیل دی ستاسو ډیر زیات امکانات دي چې موږ خلکو ته دندې ورکول متاسفانه د نامې لپاره اوس کار نشو کولای
یعنی پلان وخت کې ممکن نه ده
بلګ واخ کې دا څنګه د حال وانه له واخه
بل ولې سب یو بل مسله چې مدیر اوریدونکو مطرح کړی د روغتیاي خدماتو ده اکثرا دوی هم په دولتي روغتونونو کې او تر ډیره د شخصي کلینیکونو او روغتونونو څخه دوی شکایت او ګیلې لري یا د درملتونونو څخه چې خپل سر دواوي ورکي یا ډاکټرانه مسلکي نه دي یو کورس ویلې دی او د ځان د ډاکټر په نوم معرفي کوي او خلک باور باندې کوي ورزي او هغه دوا او ارتشي یا تاریخ تیری او هم د مریضي مطابق نه تبن هغه ورکول کیږي نو خلک ډیر زیات شکایت کوي د دې څخه او حکومتي چارواکو څخه غوړي چې د دې باید څارنه وسی او غمه وخړل سي آیا په دې قسمت کې څه کارونه سوي دي واقعا هم دا ستونزه ستا
او د فکر کوم د افغانستان اوسنۍ حالت په کتو سره د صحت په برخه کې ډیر کار شوونه ولې بیا هم دا بسنه نه کوي د خلکو ټول سنجنه شي حال ولې بیا هم په دې برخه کې نامني هغه دلیل ده چې موږ نشو کولای په خپل وخت او یا څنګه چې لازم ده د موږ صحی کلینیکونه او یا هغه ځینې چې هغه صحی خدمات وړاندې کوي یغې نه په خپل وخت او په لازم ډول سره نظارت وشي نو هغه دا چې په ځینې ځای کې ریښت تاریخ تیر دا و نه کار واخیستل شي یا په ځینې ځایو کې چلتا امنیت نشته د موږ رسیدګي نشو کولای په هغه ځای کې نرسانو او یا قابلو لوی لوی کلینیکونه خلاص
کړی او بخښم غواړم ولی سه دوی په خپل کندهار په شار کې دننه هم د غستونز وای چې موجوده ده یا لری ولسوالۍ نه دی یوازې
د کندهار په خار کې زده دوستون زمرا دو مستون زشتری هم به کیفیت دوا د یواز په کندهار نه پټول افغانستان کې د متاسفانه راوړدي کی چې د دې لپاره موږ ځانګړي د نظارت میکانیزم جوړ کړی دا او روزانه خار ته زو د وحانی چکو هغه د وګانې چې هغه تاریخ تیری وي او یا به کیفیت وي هغه د قانونه د وحانی بندو او هغه د قانون منګول ته سپارو حتی د موږ په دولتي شفاخانو کې ځینې وخت د سکیږي هغه ډاکټر صاحبان چې هغه شخصي کلینیکونه لري یا شخصي شفاخانه لري دو حالته مریض ته قصدي مثلا یو مریض تکلیف ده که مثال ورکو د ګردي ټیګه لري دلته په دولتي شفاخانه کې چې دوه ورته وای تاسو وای یو مې شروع ست نوبت رسیدي نو هغه سړی خو تکلیف لري هغه خور هغه بیا لار ورته خی چې شخصي فلاني کلینیک ته ځینو سبا د عملیات کوي نو هغه سړی هغه د خپل مجبوریت په اساس باندې د دولتي امکاناتو نه په استفاده زی او خپل مصرف کې بیا په شخصي شفاخانه کې عملیات کوي او دغه ګټه بیا همدغه خلک په ناروا شکل سره جبته شي دا ستونزه شته دي موږ په دې باندې جدي کار کوو چې د تلار د حل پیدا کوو او ان شاء الله د ولستونو لپاره څنګه چې لازم ده د صحت برخه کې خدمات وړاندې کوو
ډیر زیاته مننه کوم د کندهار والی شغله حیات الله حیات چې زموږ د اوریدونکو پوښتنو ځواب کړی او ستونزو ته مو د حل لارې وروښودلې ډیر مننه کوم کور ودان
تاسو نه نړۍ مننه خو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
دوستانو اوس به هم ستاسو هغه پیغامونه وورو چې تاسو د ازادي رادیو تر استولې دی او پر بیلابیل موضوعاتو دی په ګرځوي سره وورو
السلام علیکم زه سیدی د کابل ولایت نه خبر کوم دا کوم وړ چې له تاجکستان او قزاقستان او افغانستان تر واردېږي د دې وړو په نوم باندې په پنجابي وړو دا قسم تاسو ویل کیږي د دا نمبر کیږي او له مسولینو نه موږ دا هله ده چې د دې مخنیوي او چې موږ د عیناد او د کاستي وژنم پاکستانی وړو نه غواړو موږ غواړو چې تاجکی وړو د موږ مل تراشي د دې مخنیوي دی وسی والسلام
السلام علیکم
زه
د
جنګ
ځان دی له دې ځاګړو سره خبره کوم زموږ ولسوالۍ ته په داول اسکانه کې کار نه دی شوی نه موږ پل لرو نه موږ سړک لرو نه موږ وره د ډالر امنیت د روزګان د ولایت پرې نه دی کندې ته ولایت پرې چې دوه ساعته لا دا هغه په موږ باندې اتل ساعته سره زموږ نه پس د واغ لا نه موږ دی خو زموږ نه راچانه دا ورېدلې زه د رژیم موږ سره ډېر خواهش کوم چې زما نه را وځي ته ورسیږي او زموږ د منطقې او زموږ د امنیت او زموږ د پل او زموږ د سړک او زموږ د شپخانې او زموږ کلینیکانو غم وخوري وسلام
السلام علیکم زه عمران خبرې کوم د کونړ ولایت نه زمونږ د شنبې په ورځ باندې چې کوم دی موږ د پاکستان کونسلګری دی چې زو موږ سره مریضان دي موږ دونه انتظار کوو کوم کسان چې راځي هلته څوک یو نیم سل ډالر ورته څوک څه ورکوي او دغه پیسې ورک ورکول کیږي او پاسپورټ ور ادا کیږي او موږ چې کوم دی په قطار باندې ولاړی او زنانم وحل کیږي ټکول کیږي دا څنګه دولت دی دا څنګه حکومت دی چې دې غم نفرې تریام دا پیسې حاصل کیږي او دولت ته اسم نه وي موږ راشو دوه شپې او درې شپې هلته پراته یو په سړکونو منی بېزتي بېغته بېزتي د زنانو بېزتي پکې کیږي موږ ډېر مجبوره یو که نه چې مجبوره نه وي دغه مریضان دي هلته بوزو پاکستان ته علاج دپاره
مننه کوم دوسته چې پیغام مو موږ ته راستولی و موږ به هڅه وکړو چې د ازادي اورېدونکو د خبرونې په نورو برخو کې به حتما د چارواکو سره ستاسو ستونزې شریک کړو او غواړم یادونه وکړم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي دا یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي او په دې کې موږ ستاسو ستونزې تر چارواکو پورې رسوو نو د خبرونې په پای کې ځل بیا غواړم چې زما همکار تای روشن څخه مننه وکړم چې د دې خبرونې په جوړولو کې مرسته راسره کوي تر بل خبرونه نه تاسې پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5